خبرها خدمت شما قرار میگیریم. خدا نگهدار.
گفت و شنود،
خبر اتره.
دوستان عزیز، شنونده های برنامه گفت و شنود، خبر اتره، سلام. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
اشقال رحیمزاده
برنامه امشب گردانندگی میکنیم. پس از اون که کمیته نظارت و ارزیابی در گزارش از خیشخوری و قومگرایی در اداره های دولتی افغانستان گزارش داد، برنامه امشب گفت و شنود خبر اتری را به ای پدیده اختصاص دادیم و سوالهایی را مطرح میکنیم در این رابطه از مهمان عزیز که آیا امتیازدهی به بستگان افراد بانفوذ تا هنوز هم سد راه شایسته سالاری در اداره های کشور است؟ و نظر مهمان ها و شنونده را در این مورد جویا میشیم.
دیر عزت مننه حفیظ اسفی صاحب د خبرونه موضوع تاسو ته وردون کو سره شریکه کړل. تاسو ته درنو وردون کو ته همدارنګ درنو ملمنو ته سلامونه. البته د فساد د اداري فساد پر وړاندې د سارنې ورزونې خپلواکه ګډه کمیټه چې کوم رپورټ خبر کړی ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه کړل، دی ویل چې د افغانستان په اکثر وزارتونو کې د خپل خپلوانو ګمارل او یاده چې د روابطو پر اساس باندې خلک ټاکل او د خو لیاقت او کاری ورتیا ته نه کتل. په اکثر وزارتونو کې شته د خودی د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې چړنې کړې دي او کوم معلومات چې دوی ترلاسه کړي دي وایي چې دلته مثلا د ولسی جرګې او د مشرانو د جرګې اکثر د پارلمان د غړو خپل خپلوان دي چې په وزارتونو کې ټاکل شوي دي، خپل د بهرنیو چارو په وزارت کې کار کوي یا د افغانستان بهر د سفارتونو کې کار کوي. او همدارنګه هغه کوم شرایط چې د افغانستان په د ملکی خدماتو په قانون کې راغلي دي هغه په پام کې نه نیول کیږي او په غیر قانوني ډول خلک په دغو وزارتونو کې په دندو ګمارل شوي دي. تر کومه حده پورې دا په افغانستان کې ستونزې پیدا کوي، خصوصا د هغو ځوانانو لپاره چې درسونه ویلي دي، زحمت یې ویستلی دی او په مربوطه ادارو کې د کار کولو جوګه دي، د هغوی لپاره کومې ستونزې پیدا کوي؟ بالاخره د افغانستان پارلمان په دې برخه کې، ځکه دوی یو مشخصه غوښتنه د افغانستان د پارلمان نه هم کړې ده په دا کوم وړاندیزونو کې چې د افغانستان پارلمان باید هغه د قونسلګریو او دیپلوماتیکي خدماتو په برخه کې کوم قانون ده هغه کې د اصلاحات راولي، ترڅو هغه کسان چې یو ستونزه ده وایي ځینې کسان په دیپلوماتیکي پاسپورتونو باندې زی د افغانستان بهر بیرته چرای شي، اصول دا شي چې باید پاسپورت
تحویل داده شي
په هوایي ډګر کې تنه واخیستل شي او هغه د افغانستان بهرنی چارو وزارت ته ورکړ شي. ځینې خلک وایي ساتي او هغه باندې بیا نور سفرونه کوي د افغانستان د حکومت په مصرف باندې. البته نو په دې کې هم د تعدیل غوښتنه شوې ده. پر سر پم دې مسلو د درې درنو ملمنو سره غږیږو. دا اوریدونکو نه هم هیله کوو چې زنګ راته وهي او یا خپل پښتنې په فیسبوک کې ولیکي چې د دوی په نظر باندې په ادارو کې تر کومه حده پورې خیشخوري په حساب باندې د خپل خپلوانو ګمارل ستونزې پیدا کوي.
خیشخوري،
بله.
ما این موضوع رقمی که شما گفتین آقای ریمزوی بسیار یک موضوع جالب است که شما اگر متوجه شده باشین در صفحه فیسبوک دری و پشتو،
بله،
یک بار دیگه سیلی از خواننده ها نظر خود گفتن و این موضوع به اصطلاح درد دل خود بیان کردن.
بله.
مهمانای محترمی که در برنامه امشب با پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خواهد گفتن، جناب سید حمیدالله تواب رئیس دپارتمنت نظارت و ارزیابی، جناب عبدالرحیم ایوبی عضو ولسی جرگه افغانستان و جناب دکتر فیض محمد زلاند فعال جامعه مدنی هستند. شما هم شنونده عزیز رقمی که همکارم شما را گفت 0790-010-070 شماره ماست که مستقیما میتونید سم بگیرین و هم در صورتی که خارج از افغانستان تشریف داشته باشین با گرفتن شماره 202-619-3136 میتونید مستقیما در برنامه سم بگیرین، نظر، پرسش و سوالتون مطرح کنید.
بله، داوردون کنه هیله کو جهر وقت خبرونه که زنگ وحید موضوع اړوند پښتنې لنډې پښتنې وکړي. نور اوریدونکو ته هم په خبرونه کې، البته ډېر اوریدونکو ته په خبرونه کې د ګډون فرصت ورکړ شي. که په افغانستان کې استئ 0190-0100 زموږ مهریش مې ده او که د افغانستان بیرون استئ 0012-02-19-1 شپږ دېرش او که انټرنیټ کې استئ فیسبوک کاروئ facebook.com/voapashto یا voa.facebook.com/voa دری د امریکا غا کښنا رادیو د فیسبوک پانی دی د خبرونې موضوع تل کل شوی د تاسو خپل نظرونه پښتنی راولېږي.
بله، پلیسر برنامه میگن که هر سه مهمان محترم روی خط هستند. نخست با جناب آقای تواب شروع میکنیم. سلام به شما، خوش آمدین، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوید؟
تشکر. سلام خدمت شما و مهمانان گرامی شما و همچنان شنونده های گرام قدر رادیو صدای آمریکا.
تشکر. نخست سلام های هم به جناب آقای ایوبی و جناب آقای زلان تقدیم میکنیم. با آقای تواب شروع میکنیم. یافته های کمیته نظارت و ارزیابی بخصوص در وزارت خارجه افغانستان نشان میده که یک سلسله روابط خصوصی در تقرر اشخاص و کارمندا رول داشته، درست است؟
بله.
من میخواستم نظر خود در رابطه به این گزارش و اینکه چگونه شما ایره به دست آوردین و بالاخره در ادارات مختلف افغانستانی که چگونه مسئله به اصطلاح خیشخوری یا قومگرایی حاکمیت داره.
بسیار خوب، قسمی که شما میفهمین در طول 3 دهه گذشته که جنگ بوده در افغانستان، تمام عرصه های زندگی مردم افغانستان صدمه دیده که اداره افغانستان هم یعنی نمیتونه از این مستثنا باشه. پروسه استخدام در طول 3 دهه گذشته بسیار شفاف نبوده، دلایلش همه نمی ملاحظات قومی و سیاسی و ادبی بوده و همچنان مداخلات خلاف قانون در پروسه استخدام. رشوه‌ستانی و خشتوری هم مسائل دیگه است که پروسه را بسیار آسیب پذیر ساخته. شما بهتر میفهمید که تمام ادارات افغانستان نمیشه که مستقصا با فردی امر خشوری ها و استخدام بر مبنای روابط و این مسائل همیشه وجود داشته، ولی ما آغاز کار از وزارت خارجه کردیم به دلیل از اینکه وزارت خارجه بیشتر مورد توجه اراکین بلندرتبه دولت اعضای شورای ملی و مسائل سیاسی میبوده. با توجه بعد آغاز کار را که ما کردیم، یعنی فقط از وزارت خارجه شروع کردیم و در آینده این ارزیابی های مبادرات دیگه هم شاید شامل شود. یافته های مایلی نشان میده که استخدام در وزارت امور خارجه بسیار شفاف نبوده، چنانچه پروسه استخدام در وزارت خارجه قسمی هست که معمولا در هر سال یک تعداد جوانایی که فارغ میشن از فاکولته ها و تحصیل کرده ها هستن، افغان ها هستن و اینا حق دارن تا بر وطن خدمت کنن و امتیازات هم برامن شوند. به طور مثال امسال در حدود 1300 نفر جوان ها که اینا همه تحصیل کرده ها بودن در پروسه رقابتی به خاطر استخدام در وزارت خارجه درخواست کردن که از جمله بعد از مراحل بسیار پیچیده و مغلق و مشکل 48 تن از اینا موفقانه از چندین امتحان و انترویو بدر آمدن. به عوض از اینکه این 48 نفر در وزارت خارجه استخدام شدن، به عوض از اینا 40 نفر خارج از در پروسه داخل میشن و جذب وزارت خارجه میشن.
دغه کسان ول تواب سه چی اصلا امتحان کې برخه نه واخستی؟
بله. چون که در امتحان اصلا اشتراک نکردم و یا اگر اشتراک هم کردم به شکلی بسیار نمایشی از گذشتن و بالاخره استخدام شد.
بله.
بالاخره یافته های ما اینه میشن که فشارهایی که از جانب اعضای بعضی از اعضای پارلمان زورمندان اراکین بلندرتبه دولتی و بعض سیاسیون در استخدام بوده مخصوصا در وزارت خارجه، این باعث شد تا وزارت های ما
یعنی مسلکی باشن بیشتر. صحیح. همدغه ځکه تاسو خبره قطع کوم په ډیر بخنه سره تاسو خبره قطع کوم. تاسو په رپورت کې هم دار غلي دي چې د پارلمان ځینی غړي و هم دارنګ ځینی د وزیران چې اوس په وسنی حکومت کې د پخوانی حکومت د اویا د پخوانی حکومت جکپوري چارواکي یا وزیران مثلا د کملس چې تاسو ورکړی دي چې په وزارت د بهرنی چار په وزارت کې 12 کسان دي چې هغه د پارلمان د غړو خپل خپلوان دي، څلور کسان دي چې هغه د وزیرانو خپلوان دي، او و کسان دي چې هغه د افغانستان د پخوانی حکومت د جګپوړو چارواکو خپل خپلوان دي. دا رپورت په یو شکل باندې جوړ شوی دی چې څه معلومات خلکو ته ورکړ شي. بهتر به دا نه و چې دغه کسانو نومونه هم افشا شي ول تر څو خلک په باندې پوه شي وای. ګټه یې څه شه چې خلک پوه شي چې د پارلمان یو غړی ده، باید نوم یې اخیستل شوی چې د پارلمان د دغه غړي دغه خپلوان ده په دغه وزارت کې ټاکل شوی ده.
در ارتباط به سوال شما، سوال بسیار خوب است، باید به عرض برسانم که این فقط مش نمونه خروار است، یعنی فقط در وزارت خارجه یک تعداد از اشخاص را که ما تونستیم شناسایی کنیم که روابطی داشتن با اعضای محترم پارلمان یا با حرکتی بلند رتبه دولتی و بعد وزرا و مردم های خردمند دولت فعلی و قبلی فقط گفتیم که مش نمونه خروار از دستور ادارات همی وجود داره.
نه ولی پختن دلته مدرکی که تواب صاحب چی ولی د دغه کسانو نمونه تاسو نه افشا کوي پس د دې راپور ګټه بس شي وسی ولسته چی پوشي مثلا یو تور لګول کیږي په پارلمان باندې وای چې د پارلمان کې دغه کارونه روان دي مشخصه خبره ده چې سړی وای چې د پارلمان پلاني غړي دغه مر کسان دغه د غنیمونه دی په دغه ځای کې ټاکلې دي دا به بهتر نه و.
خب از دیدگاه قانون اساسی و عقل شهروندی هر انسان میتونه در اجرای استخدام شدن این به این مفهوم نیست که اگر یک نفر مثلا برادر یک عضو شورای ملی است یا
نه منظور آقای رحیمزو حتما بله معرفی اشخاص بود بله بفرمایید
بله ولی ارزیابی های بعدی باید نشان بده که آیا انمی مردمایی که علایق دارن با زورمندا یا مردمایی که در چوکی‌های قدرتمند فعلا کار می‌کنن باید بعد هم این ارزیابی شود از طرف نهادهایی که مسئول هستند تا ببینید آیا واقعا اینا شرایط استخدام در وزارت خارجه داشتن یا نداشتن. اگر یک مثلا یک برادر عضو شورای ملی بطورا داره یا مستری داره یا شرایط استخدام برش مساعده هست در وزارت خارجه ما هیچ حرف به این نداریم، ولی مشکل ما در این است که بله. بعضی مردمایی هستند که حتی تحصیلات عالی ندارن
بله. منظور این بود که آیا این اشخاص معرفی چرا نشدن مثلا وابستگانشان و یا ای که بس شفافیت کار گرفته شود در این گزارش ها و معرفی شوند که مثلا کلبی محمود مقصود اینا ای کسای آیا چنین ممانعت هایی بوده آیا نگرانی ها از نفوذ افراد زورمند باعث شده که در این گزارش یک ذره ذکر نام اینا خودداری شما جناب آقای تواب؟
نه خیر کمیته مستقل مشارکت نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد زادی از نامش پیداست یک اداره دولتی نیست یک اداره خارجی هم نیست یک نهاد کاملا مستقل است اقدامات مستقل است ولی ما در راپورهای خود همیشه کوشش میکنیم که راپورهای بسیار مستقیم ارائه کنیم و برخوردهای عاطفی نکنیم به دلیل اینکه مثلا در بسیاری حالات یک نفر متهم به یک موضوع و اگر اسم از او در میدیا داده شود در اخبار داده شود و بعدا او انسان براءت ذمه بگیره بودی کار مسلکی نیست. بنابراین ما با این راپور خود در حقیقت مراجع مربوطه را متوجه به مسئولیتشون میشیم و اونا برن ارزیابی کنن و همچنان وزارت امور خارجه و سایر وزارت ها را
متوجه
از این میشیم تا در پروسه شفافیت دارن و اون کسایی که بر اساس خیشفوری ها یا بر اساس مداخلات خلاف قانون یا با دادن رشوه یا با علایق قومی و سیاسی و مذهبی و امثال هم داخل سیستم میشن با از اینا تصفیه شون و این کار هست که
کار کمیته مستقل وزارت غریبی مبارزه علیه فساد مننه تواب صاحب بله مننه که استاد نه خبرونه کې زمونږ سره سیمخ کې میادونه وکړه چې د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی صاحب هم زمونږ سره خبرونه کې شته. ایوبی صاحب تاسو خره غلاستو مننه چې خبرونه کې استی علیکم سلام. یو انتقاد افغانستان په پارلمان باندې دا هم د چی ستاسو د پارلمان د غړو 12 کسان هم په غیر قانوني شکل په بهرنی چارو وزارت کې ټاکل شوی دي او یوازې د بهرنی چارو وزارت نه ده نور وزارتونه هم شته دي. وخت چې د افغانستان په پارلمان کې د خلکو استازي دی او هر کله که په حکومت باندې څوک انتقاد کوي نو خلک دا وایي چې پارلمان شته ده موږ به پارلمان ته شکایت وکړو دوی به زموږ پوښتنه وکړي. وخت چې خپله ستونزه په پارلمان کې پس ولس بلد څه چاره لري تر کومه حده پورې تاسو د دغه راپور سره قناعت لري یا څومره راضي یاستئ او څومره ورسره موافق یاستئ؟ ایوبی صاحب
ما ول چې زه غواړم د ټولو د مخه خپل دا وضعیت پیش کړم چې زه د افغانستان په ټول حکومت کې نه د خپل کورنۍ کم غړي لرم نه کم ورور لرم نه کم د تره زوی لرم او نه بل داسې څوک د افغانستان په موجوده څوک په ګوته کولای شي چې ګواکي پیل کې یو نماینده د خلکو چې زما د کورنۍ یو غړي دي د افغانستان په یو عادي اداره کې کار کوي انشاءالله زه خپله مسؤلیت په غاړه اخلم چې هیڅوک داسې نشته.
نو بله وخت د پارلمان خبره کېږي مخکې ما د تواب سره همدا پوښتنه وکړه چې دوی وایي مثلا د پارلمان غړي چې وخت پارلمان وایي هر څوک دا فکر کوي چې کېدای شي د ایوبی صاحب خپلوان هم اوسي د بهرنیو چارو په وزارت کې بهتره به دا وه چې د همغه نفر نوم اخیستل شوی تر څو خلکو ته هم واضح شوي ول چې څوک دي او
زه راځم زه غواړم دې خبرې ته یو څه نور وضاحت هم ورکړم چې بدبختانه چې د افغانستان موجوده حکومت په عموم کې موجوده حکومت پر عادت باندې جوړ دی. موجوده حکومت د افغانستان د اساسي قانون مطابق جوړ نه دی. ته موجوده حکومت ټول ادارې پسام باندې ورکل سی دی، که وزارتونه دي، کمیونتونه دي، که ریاستونه دي، که سفارتونه دي، دا ټول د هغه ډلو تر مابین تقسیم دي کوم ډلې چې په موجوده حکومت کې فراز د قدرت کې دي. نو کله چې حکومت د روابط پر اساس باندې جوړیږي، حکومت د جوړ آمد پر اساس باندې جوړیږي، د حکومت تشکیلات کې به بیا طبیعي خبره وي چې په دې کې به د پارلمان د هغه غړو رول بکشي وي چاته چې وزیر په سام کې ورغلی دي. کومه د موجوده وزیر خارجه په متعلق باندې خبرې وکړو یا په نورو وزارتونو باندې، نه تنها فکر کوم چې دا کمیټه چې دا گزارش ورکړی دي، د دې دا گزارش یوازې د وزارت خارجه په مربوط باندې مربوط دي. که د افغانستان ټول وزارتونو موږ وګورو، د دې بدتر دي کوم چې د کوم وزارت په متعلق باندې گزارش ورکړی دي. بل رمزي صاحب، د ټولو لوی مشکل دا دی چې یعنی زه په هیڅ یو وکیل زه په میاشت کې وزیر د دفاع، وزیر د داخلي یا د مربوطه ادارې یو وزیر نسم پیدا کولای. نو یو عام افغان وګړي چې هغه ځوان وي، هغه تحصیلات کړي وي، هغه زحمتونه کښلي وي، د هغه د پاره د وزیر سره لیدنګ دا ډېر سخت کار دی. هغه مجبوري چې د وکیلانو دروازې ټکوي، د وکیلانو کور ته ناست وي، پاپتوب ته انتظار کوي، در څو وکیل ورسره ولاړ شي، د وزیر سره دی مخامخ کړي او وزیر ته ووایي چې دغه سړی یا زما موکلین دی، یا زما د شناخته وسه دی، دا تعلیم یې کړی دی، تحصیل یې کړی دی، دا د بېروزګارۍ سره په پران جوړي، په تکلیف دی، دا باید پر کار شي. خو وزارتونه د خپلو ځان د خلاصولو دپاره د دې پر دوسیا باندې د وکیل نوم ولیکي، او بیا چې کله فشار ور باندې راشي یا کله چې د دې کفایتي حوض ته ورسېږي، بیا د پارلمان څخه استفاده کوي چې ګواکي وکیلان په وزارتونو کې مداخله کوي. دغه نن دا چې تا ماته ټلیفون کاوه، دا هغه څخه در اوسه پوری په واشنگتن کې یو ځوان چې هغه ماستری کړی د بین الاقوامي اړیکو کې، نن دا ستا د ټلیفون چې ما تا ته وخت تر کاوه، دا هغه څخه بیا در اوسه پوری ما په کور کې ناستو، وایي چې زه ځنم ته اورو راچوم. ما په هندوستان کې لیسانس کړی دی، په امریکا په واشنگتن ډي سي کې په بین الاقوامي اړیکو کې ماستری کړی ده، او په سوونو سندونه لرم، مګر ما ته په شپږم بس کې هم ځای نه راکول کیږي. یعنی کله چې داسې یو ځوان د یو وکیل د پارلمان کور ته ورځي، یا خپل کالي چیري، یا خپل ځان ته اور اچي، یا په فیسبوکونو کې خبرې لیکي، یعنی
نو ای بی صاحب بیا ما خبر یادیږي چې مثلا تاسو موږ دا شکایت کوي چې وزیران د ضوابطو پر اساس نه، بلکې د روابطو پر اساس باندې خلک ټاکي، خو همدا وزیران ته تاسو رائے ورکړی ده؟
خبر هم دا ده کنه ملک باندې ټول چې دا زه خو په خپل د دې موجوده پارلمان په متعلق باندې په موجوده حالات کې ما د رئیس جمهور په مخ کې ویل دي، د افغانستان د ټول ملت په مخ کې، دا ستاسو د رادیو د لارې وایم چې در داعش خطرناک او د طالب کم نه دی دا موجوده پارلمان د افغانستان د پاره. مګر په عین حال کې حکومت هم متاسفانه زموږ د ډیرو هلو ځلو او د ډیرو تکالیفو په بعد زموږ دا توکو درلود، دا امید درلود، او دا غوښتنه مې درلوده چې په افغانستان کې یو جوابګو نظام، یو ولسواک نظام، یا داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د افغانستان موجوده ناخوالو ته حد اقل که د پای ټکی کښېنږدي، په موجوده ستونزو په راکمولو کې کومک وکړي، همکاري وکړي، یو سیستم رامنځته کړي. مګر اوس خو موږ نه حکومت ورته ویلای شو او نه د افغانستان ملت اوس حکومت لري، یو ساختماني یا یو شرکت دی چې زه همیشه ورته د پور ډي یا د څلور دي شرکت ورته وایم چې ډاکټر عبدالله، ډاکټر اشرف غنی، دوستم او دانش صاحب چې د دې څلورو کړیو د مابین حکومت توجه شوی دي، تقسیم شوی دي، حتی د ولسوالۍ پورې.
صحیح
تشکر. جناب آقای زلان، نخست خوش آمدید بر شما میگم، تشکر از که دعوت ما را پذیرفتین. نظر شما در رابطه به این مسئله چی است؟ آیا این رقم قومگرایی و یا خیشخوری صد راه شایسته سالاری نمیشه در وزارت ها، و چگونه میشه بالاخره جلوی زیر مثلا پدیده را بگیریم؟
بله، زکه اکثر وقت زمان زبانان در بیروزگاری نشکایت
کنیم. بله، در حالی که مثلا یک سلک کسایی که واجد شرایط هستن در افغانستان به شکل گسترده هست، و اما دیده میشه که در ادارات مختلف افغانستان به اساس گزارش ها، به خصوص گزارش کمیته نظارت و ارزیابی، این مسئله همچنان حکم فرماست. بفرمایید آقای زلان. آقای زلان صدای ما رو میشنوید؟
میشنوید شما؟
بله، بفرمایید.
تاسو قدرمن اوریدونکو قدرمن مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
دا لبد مرخه افغانستان په تیرو ډیر لسو کلونو کې لا هم د فساد او د مفسدو هیوادونو یا حکومتونو نوملل په سر کې راځي.
د
بدی حکومتوالي په برخه کې دارنګ ډیر بد مخینه لري او په وسنۍ حکومت سرویګانو کې څه معلومات په نړیواله کچه باندې وړاندې کیږي. پدغه کې د افغانستان د حکومتوالۍ بڼه هغه له فساد د کفایتۍ نه کمزورۍ نه هیڅ څخه ډکه خوده لکی دي. ټول ستونزو سیمنګ لرو حتی د جګړې یو ستونزې کېدای شي طالب وي د پاکستان مداخله وي د داعش مسلې مګر د دې ټول پدیدو یا جوړښتونو ترڅنګ یو بل لوی ستونزه هغه د سیمنګ ناکار حکومت لرو. د منګ حکومت خپل د بیکاری سبب کیږي، منګ حکومت خپل د خلکو د بے باوري سبب کیږي، د منګ حکومت خپل د فساد سبب کیږي، د منګ حکومت خپل په خلکو کې دا څنګهرنې را مولاړی چې هغه باید د حکومت په خلاف باندې د حکومت دی وګړو په خلاف دی والیانو او رسولانو کمانډانانو په خلاف دی وزیرانو په خلاف وسلو ته لاس پوری کی او د وسلو لارې نه خپل حق وغواړي. دغه ټول اسباب او دلایل بل اخر د دې شی دی چې منګه په 2015 کال کې هم په جګړه کې بوختو شي کومه جګړه چې د ټولې نړۍ په مرسته باندې د نړیوال ترګری تر نامه لاندې په 2001 کې پیل شو، مطلب شور لسکاله د مونږ او اوس مهم دي جګړې لورې نه د معلوم شي مونږ کوم لوري باندې شو. په دغه په فساد کې په د اداري کړهو کې د خدماتو په تطوالي او نشتون کې د حکومتوالۍ په رامنځته کېدو کې تر ټولو ستر لامل هغه د حکومت خپل داخلي کورنۍ جوړښت. مخکې قدرمن وکیل صاحب ډېره ښه اشاره درلودله د پارلمان په اړه باندې، زه وایم چې حکومت خپل له طالب نه د پاکستان نه د حکومت د مخالفینو نه د ځان لپاره تر ټولو غټه ستونزه ده. حکومت خپل د دې سبب ګرځي چې په افغانستان کې د حاکمیت د قانون رامنځته نشي، په افغانستان کې د قانوني جوړښتونه پیاوړي نشي، په افغانستان کې د ټولنیز عدالت تامین نشي، په افغانستان کې انتقالي عدالت نارس او پورته نکی، په افغانستان کې د خلک د فساد او د مفسدو چارواکو د شتون څخه د ملاتړ نه لاس وانخلي. حکومت مفسد وزیر معرفي کوي ولسی جرګې ته، د مفسد وزیر ترڅنګ د پیسو بوجۍ هم ولسی جرګې ته ولېږي، ولسی جرګې کې خپل کمپاین هم ورته کوي، ولسمشر معنی ته ټول وکیلان ورغواړي، اجرایی رئیس معنی ته ټول وکیلان ورغواړي، وزیر ته زمينه برابرې شي په ټول کې هم دي وکیلان ته ډوډۍ ورکي. هم دوه تګلار لاره نه غواړي په ولسی جرګې باندې او دارنګ په لوی کې په د افغانستان په ملت باندې خپل غیظ وخندي. ورستی راپور نشي کوم تر لاسه شوی دی د بهرنۍ چارو وزارت او د ګڼو نورو جوړښتونو په اړه باندې. دا ډیر دقیق پدی دی چې د افغانستان فساد، د افغانستان بد حکومتوالي ماته نشي کاری کنه سروې ته ضرورت ولري، ځکه موږ پرانا ورځ باندې زخت ډیر اسناد لرو، زخت ډیر شواهد لرو. رینسو سه محترم که تاسو د انویسټیګیټیو جرنالیزم یا د تحقیقاتي شړنیز جرنالیزم لارې نه د افغانستان مسایلو ته دقیق پام وکړئ، د اکثرو مسایلو د اکثرو ناخوالو پای او د هغې سرچینه منبع به د حکومت په داخل کې لوړو پولو چارواکو خواته ورسي.
نو نو ځلان صاحب تاسو د خبرې په تایید باندې چې مثلا ضرورت نه ده چې څوک د لاړ شي تحقیق دی وکړي واغه د افغانستان په حکومت کې یا په دولت کې یو کوم ستونزه پیدا کړي، لورای معلومیږي چې مثلا ستونزه په کوم ځای کې ده، څه ډول ستونزه ده. په دغه حالاتو کې چې ایوبی صاحب هم د خلکو د استازو په صفت باندې دا شکایت وکړي چې په پارلمان کې هم دغه خبره شته ده، تیر ورځ ما د پارلمان د غړي نه عین پوښتنه مطرح کړله چې په خپل پارلمان کې څومره کسان دي چې هغه مثلا د افغانستان د خلکو غریښتنی استازي دي، نو هغه په خپله جرأت سره د خبره ته وکړه چې د مشرانو جرګې نه خوای د ولسی جرګې تقریبا د 40 تر 50 فوري بل غړي به ویل چې حتی اتیا په سلو کې داسې کسان دي چې هغه د خلکو پر رای باندې نه بلکې په یو شکل په بل شکل باندې راغلي دي پارلمان ته. په دغه حالاتو کې ولس د خپل حق د غوښتنه د پاره او په دې خاطر چې هغه حق حقدار ته سپارل شوی سي، ولس د کومو مدارکو نه کار اخیستل شوی سي، ولس څنګه کولای شي چې مثلا په یو وزارت کې چې هغه په هر ساته باندې وسی او خبرته ګوري چې یو غلط کار پکې روان ده، دغه د مخنیوي لپاره څومره زور لري ولس څه کولای شي؟
منګه دی ولسی مبارزي په نړۍ کې او دارنګ په افغانستان په معاصر تاریخ کې دی ولسی مبارزي ګڼ مثالونه لرو، ګڼ داسې جوړښتونه موږ لرو، د داسې تجربې موږ لرو چې د غوسه په استفاده باندې ولس کولای شي د فساد کچره چې دکې د مفسدو چارواکو مخه ونیسي او بل اخره حکومت سمسمي ته برابر کی. ځینې مثالونه وړاندې کوم یا ځینې لارې وړاندې کوم چې ولس دی ولس رښتینی استازي په ولس کې شته، متنافذین، سیاسيون، علما او غیر دي باندې فکر کوي او په دې ورستیو کې دغه جوړښتونو ته زمينه برابر شي. د مدني حرکتونو لارې نه، د مفسدو چارواکو د برملا کولو لارې نه، یو غوی د غونو د سبتي احوال او د غوی په وړاندې د اسناد او د وړاندې کولو لارې نه، د رسنیو لارې نه، د دغه معلوماتو شریکول په دې ورستیو کې د خواله رسنیو یا د فیسبوک، ټویټر د دغه زمینی برابر شي دي په ځانګړي توګه باندې د ولس په پویو باسواده ځوانانو ته چې هغوی لمدې لارې نه په حکومت باندې فشار راوړي، د مفسدو چارواکو په کورنیو باندې فشار راوړي چې تر څو هغه کرکه چې باید د فاسد څخه وشي، د مفسد څخه وشي، د فساد څخه وشي، هغه د دوی په اولادونو کې، د دوی په کورنیو کې، د دوی په خپلو خپلوانو کې را بیدار شي. څلورمه داسې ولس بل اخره د حکومت د بڼې د جوړېدو د ولسی جرګې د استازو د ټاکلو یو لوری لري، یو طاقت لري، مغه 30% یا 30% ولسی استازي که چېرته په رښتینې توګه باندې ولس ټاکي، دا هم د ولس په ځواکمنتیا باندې دلالت کوي. موږ له بده مرغه د ناخوالو یو ډېره اوږده مخینه لرو، ولس لکه څنګه چې حکومت په تکالیفو او په مختلفو عیبو باندې معیوبه ده، هم دغه تلیفونو سره غربت غلام ده، ولس نامنۍ غلام ده، ولس د بې باورۍ غلام ده، ولس د پردیو د لاسوهنې غلام ده، ولس خپله د ولس لاس او پښې تړل شوي دي. د هغه باوجود ولس په دې وروستیو کې ګڼو جوړښتونو ته، مدني جوړښتونو ته مخه کړې ده چې انشاءالله د دې اغېز به د راتلونکو حکومتونو د ټاکلو لپاره د ولسي جرګې په ټاکنو کې د خپلو استازو د ټاکلو په برخه کې ډېر اغېزمن واوسي.
بله، تشکر جناب آقای زلان. جناب آقای تواب، در رابطه به گزارش شما، آیا مشخص شده که در این وزارتخانه شما اولین وزارتخانه نام بردین که وزارت خارجه است، آیا از کدام ولایت مشخص اکثریت کسایی که در اینجا حضور دارن مثلا کارمند هستند، یا اقلیت امی اکثریت کسایی که شما از اونها نام بردین که به شکل غیر قانونی و از طریق خیش و قوم و اینا گفتن، بیشتر هم از یک محل هستن و یا از نقاط مختلف؟ یکی و سوال دیگر در مورد ازی که آیا بعدن شما ادامه ای تحقیقات خود ادامه میتین در وزارت های مختلف و ادارات مختلف افغانستان؟ بفرمایید آقای تواب.
بله، در ارتباط به اینکه اشخاصی که یا کارمندان وزارت خارجه که به شکل غیر قانونی بدون در پوره کردن معیارها آمدن، اینا از جاهای مختلف هستن، بنابر علایق مختلف سیاسی و قومی و حتی سمتی و مذهبی و امثال هم آمدن که از هر گوشه کشور میتونن باشن.
بسیار ببخشین آقای تواب، ما گپ شما رو اینجا قطع میکنم. یکی از دمی راپورتان یک مسئله آمده که بیشتر کارمندای وزارت خارجه از یک ولایت بود یا بیشترینش از یک ولایت بود، میشه که نام بگیرین کدام ولایت است؟
خب این ارتباط به این میگیره که در همون وقتی که وزیر وزارت خارجه بود، چون وزرای خارجه و مونده از اینا در هر وقت تبدیل و تعدیل شدن.
نه میره فعلا میگه راپورتان میگه که فعلا میگزارشتن گزارشتن میگه که فعلا گزارشتن میگن که فعلا کارمندای فعلی وزارت خارجه از یک ولایت است.
خب شاید یک سوی تفاهم در این خدمت شده باشه، مدار شما میگم در هر وقتی که یک وزیر از یک منطقه آمده، شما بهتر میفهمید وقتی که همین بیخی معمول بوده که یک وزیر یا یک موین یک گروه از مردم مردن تبدیلی های گروهی میشده، همو اشخاصی که بالاش اعتماد داشتن از رئیس دفتر گرسته تا سکرتر تا بسیار مردم های دیگر از اون هاین گروه و از اون هاین قوم میامده که با اونا باقی میماندن. مثلا نکرد مردم ها هستن که از قوم از حیرات هستن، نکرد مردم ها هستن که از ولایت شمالی هستن، نکرد مردم ها هستن، در هر وقت به همین شکل آمدن و باز چون وقتی که عضو وزارت خارجه میشن و کارمند دولتی میشن، بسپس ما نمیتونن برای رسیسن و با وجود باقی میمونن.
بله تشکر.
یعنی اقوام ولایت هست ولی استفاده میگیره به مو شخص وزیری که کجا بوده اکثر هم شده که از مو مناطقی که شخص وزیر یا مولیا بودن بله. از اونچه مردم آمدن.
بله تشکر آقای تواب. بخش دوم سوال که من پرسیدم که در وزارتخانه مختلف هم ادامه شما میدین، این را بعد از 3 دقیقه پخش خبرها شما میپرسم. برای فعلا خبرها پخش میشه، برای 3 دقیقه از هر 3 مهمان محترم خواهش میکنم که با ما روی خط باشن. پس از شنیدن خبرها بس خود دنبال میکنیم.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل د ښار په پارک پیلس ملمستون باندې د مرګاني برید د ترخه کوونکو ډله نیول شوې ده. د ملي امنیت لوی ریاست نن د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې په کابل کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې غلام عزیز د سید رحمان زوی چې د صلاح الدین په نوم مشهور دی او د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی و، او عبدالوکیل د عبدالجلیل زوی چې د بغلان ولایت اوسیدونکی و، د کابل نوشته پسیمه کې د څنګه نوشته پسیمه کې انول شوې دي. د نورستان ولایت د وان و غل پولیس والي کې نامعلوم وسلوالو یو قومي مشر وشتلې او وجل ده. د وان و غل ولسوال رحمت الله رحمتي امریکا غږ ته وویل چې نن مازیګر ناوخته وسلوالو طالبان قومي مشر نصر الله د زمیوبیلې په سیمه کې وجل ده. چارواکي وایي چې په دایکندي کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي او 15 زخمیان دي. د ځینو زخمیانو حالات د تشویش وړ ښودل شوی دی. په امریکایي مطبوعاتو کې د خبرو شوو رپورټونو له مخې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس سیپ بلیټر د دغه فدراسیون د مدیره هیئت د څوغړو د بډو او رشوتخورۍ په دوسیه کې د امریکایي مفتشانو له تحقیق لاندې دی. د فیفا نهاویه کلن رئیس په اړه د امریکا د فدرالي مفتشانو تحقیقاتو مامورانو 2 ساعته وروسته دغه اعلان وکړ چې نوموړي د جرمني د زیوغه په ښار کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د خپلې دندې نه استعفا وکړه. 4 امریکایان چې دا وخت په ایران کې بندیان دي او یو ورک دي د کورنۍ غړي د سه شنبې په ورځ د امریکایي او ایراني چارواکو نه غوښتنه وکړه چې امریکا د پر وصول کې ورسره مرسته وکړي. په دغه کسانو کې د امریکا د فدرالي ادارې اف بی آی یو پخوانی مامور رابرټ لیونسن هم شامل دی چې په ایران کې پټ کار کاوه او په 2000 کال کې لادره کشو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو نوی امنیتي قانون لاسه کړی چې له مخې به د امریکا د استخباراتو ملي اداره ان اس اے نشي کولی چې د امریکایانو تلیفون نصب کړي او راجمع شوي معلومات وساتي. اوس به دغه معلومات د امریکا تلیفوني شبکې راټولوي او ساتي به. یو لړپوړی امریکایي ډیپلوماټ د ورما په حکومت انتقاد وکړ او ویل چې د روهینګا د اقلیت د قبیلې سره سما رویه نه کوي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیالې میرمن ان ریچرډز نن د چهارشنبې په ورځ په بینکاک کې یو مطبوعاتي کانفرنس وویل چې برما چې د میانمار په نامه هم یادیږي باید د روهینګا د قبیلې وګړو سره معقول سلوک وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
برنامه گفت و شنود خبر اتری را میشنوین که به موضوع خیشخوری و قومگرایی در اداره های دولتی افغانستان اختصاص یافته. مهمانای محترمی برنامه سید حمیدالله تواب رئیس دپارتمنت نظارت و ارزیابی، جناب عبدالرحیم ایوبی عضو ولسی جرگه افغانستان، جناب دکتر فیض محمد زلان فعال جامعه مدنی در برنامه ما حضور دارند. جناب آقای تواب با معذرت که وقت پخش خبرها بود، ادامه سوال خود یا بخش دومش دوباره تکرار میکنم که خواستم بپرسم که این گزارش شما یا تحقیق شما که فعلا تمرکز داده شده به وزارت خارجه افغانستان در وزارتخانه و ادارات مختلف ادامه خواهد یافت؟
بله، به یقین کامل که کار کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فسادداری در راستای مبارزه علیه فسادداری و مخصوصاً به خاطر اصلاح اداره افغانستان ادامه خواهد داشت. ولی از اینکه یعنی دلیل از اینکه ما وزارت خارجه را در اولویت کاری خود قرار دادیم این بود که مداخلات خلاف قانون در امور استخدام وزارت امور خارجه بیشتر زیاد بدن. دلیلش هم این بوده که در این کارمندان وزارت خارجه احساس امتیازات بهتر دارن نظر به سایر ادارات. یکی مثلا ماموریت هایی هستن که اینا خارج از کشور میرن، از آیا مثلا پاسپورت دیپلماتیک دارن، از این مزایا هم خودشان و هم فامیلشان میتونن با برخوردار شوم و از پرستیج خوبی هم در بین مردم و جامعه برخوردار می باشم. به من به می خاطر است که کسانی که در جاهای بالایی در حکومت و در سایر نهادها هستن تلاش دارن تا همو وابسته های خود اعضای فامیل خود دوستا و رفیقا و حتی رفقای ایزگی خود در وزارت خارجه به شکل نشتوان در وقت قدرت جوگوزین بسازن. به همین خاطر کمیته مستقل نظارت و ارزیابی در اولویت کاری خود وزارت خارجه را قرار داد. ما امیدوار به این هستیم که جناب رئیس جمهور با استخدام وزرای بسیار متعهد و وفاق و صادق در سایر وزارت ها هم همین پروسه را ادامه بدن. به خاطر که وقتی که یک شخصی در راه اداره می باشه و می خواهد در اداره واقعا شفافیت در بخش استخدام بیاره طبعا که بسیار اثرگذار است و ما به اساس پلان های جاری هر بار کمیته جلسه میگیره در هفته ما در افغانستان ملاقات های با سران هر اداره می داشته باشد. مثلا امروز ما ملاقات با جناب وزیر سیمانجه داشتیم که این مسائل امروز بحث شد و اونا تعهد کردن که به خاطر استخدام به خاطر شفافیت در این پروسه امروز ما همکار هستند و سفارشات را که ما داریم اونو تطبیق میکنند. همزمان با او چیز خوشخبری که به شما من میتونم بتم این است که شخص رئیس ویژه جمهور و همچنان شخص رئیس ویژه اجرایه تمام سفارشات که از آدرس کمیته نظارت و ارزیابی صادر شده که جمعاً بیشتر از 350 سفارش است به خاطر اصلاح سیستم که یک بخش از این میتونه که بخش استخدام و پروسه استخدام باشه اینا را تایید کردن و به تمام ادارات هدایت دادن رسماً بر اساس یکی از مصوبات شورای وزیران که سفارشات کمیته نک یا کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه فساد با سرتیفیکت تدبیر شود و تمام ادارات وزارتخانه ها مکلفیت دارند و جوابگو باید باشند در مقابل نک.
تشکر.
بله. و خوشبین بگیر که در آینده های نزدیک اصلاحات بسیار جدی رونما شود.
تشکر جناب آقای تواب.
بله درنو دونکو تا وخت ورکو چې البته د فیسبوک هم زیری پښتنې لیکلې دی وزنه اوردون کم داوس په ټلیفون پر لاین کې زنګ وهله د ډیر وخت انتظار وسله درنو دونکو که غواړي په دې باس کې زمونږ سره ګډون وکړي 0190 01 01 دا اوردونکو د بارد چې په افغانستان کې دی او که د افغانستان بیرون استي 00 02 02 شپږ یو نه یو د شپږ دیش ورزو څو د اوردونکو چې زنګ وهله د ټلیفون کې و انتظار وسله دا هغه ته نوبات ورکو مهرباني وکړئ سب تاسو نوبات ارزنه د زنګ وهله نیم دی وهله پښتنې دی وکړه. السلام علیکم صاحب غاغوریا
بفرمایید خود معرفی کنین شنونده عزیز از کجا صحبت میکنین روی خط هستین برادر؟
بله سلام علیکم احترام ماره بپذیرین.
و علیکم السلام خود معرفی کنین و یکی از کجا صحبت میکنین؟
تشکر عیسی شرف هستم از کابل به تماس شدین.
بفرمایید.
می‌خواستم که اول کمی توضیحات بدم که ضرری که فسوری داری داره متاسفانه می‌خواستم کمی توضیح بدم و یکی که یک چند تا طرح داشتم و همیشه می‌خواستم که با نظر مهمان برنامه شما شدم.
بفرمایید کمی که موقعیت خود تغییر بدین صدای شما شکسته و گوش ما میرسه اما اگر به شکل فشرده و خلاصه بگوین چون شنوندهای دیگه هم در لاین است. تشکر بسیار. بفرمایید.
بله میخواستم بگویم که این فساد اداری خودش متاسفانه باعث شده که کشور ما پیشرفت نکنه پس بمونه به خاطر از اینکه کسای در اینجا استخدام میشه که تخصص نداره یعنی یک مدیر خوب بوده نمیتونه و یا استخدام میشه به اساس فامیل ارتباط فامیل است و اینا اخطار داده نمیتونه به خاطر همو شناس و فامیلی ارتباط فامیلی که دارن اینمی باعث میشه که سیستم همیشه با سیستم سابق خود باقی بمونه.
بله.
من خودم یک چند طرح دارم که اینمی طرح میتونه بسیار موثر باشه که به هر بخش شامل بشه از پارلمان گرفته و تا سیستم دولتی. و یکی سیستمی که بسیار مهم است اینکه از سیستم بالا یعنی بالا بالا ما فکر کنیم متاسفانه که فساد ما شروع فساد یعنی اینکه وقتی که رهبرها در اوج تصمیم گیری مهم هستند شما ببینید که وزارت خانه ها به اساس رهبرها با کمک به نظر رهبرها معرفی میشه این یک چیز واضح است که هیچ کس مانع شده نمیتونه دوره که مثلا کدام رهبر کدام وزیر معرفی نمیکنه.
وقت تیر کم ده نور اوریدون کم پلان کی که لند پختنه وکي لند نظر وکي نور اوریدون ته وخت ورکو.
درسته صحیح و دو میگه که پارلمان خود ما مشکل داره آن نماینده پارلمان شده خدا امروز ما به چی داره متاسفانه که یک سیستم نظارتی باید باشه که بسیار ما میتونیم بگیم 95% اون فساد
مننه متاسفانه چې نور وخت نشو درکولای چې نور وروډونکو زنګ ولې دغه وخت زاینې شي بل وروډونکو وخت
شنو دې بعدی را میگیرم. سلام برادر خدا معرفي کنین از کجا صحبت میکنین؟
السلام علیکم شیر روان صادق کوم د سر خبر کوم تاسو ته مېرمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ صادق صاحب.
اصلا دغه شاشه صاحب چې ورته وایي او دولت مردانی چې ورته وایي او مثلا د کار اهلیت چې ورته وایي دا خو په زما فکر باندې په شعار کې رامخکي دي او نور کوم عملي بڼه نه لري ځکه تاسو وګورئ په روسیو کې چې دغه په دولت په سطح باندې په دغه روسي چارواکي مقرر شو دلته نور ښه شاشه آرام موجود دي ښه مسلکي خلک موجود دي مثال ولې دغه د ملي امنیت په موقع باندې امرالله تعالی ولن مقرر او د جنرال طاقت ولن مقرر او یا مثلا داسې نور او د فساد په سم تاسو ګورئ د معرفت وګورئ چې یو څلور استادان معلمین به چارګان په دې غرونو کې سبقونه وایي هغه د رتبې منظور شوی مثال د خبر بیا ورته وایي هغه غوځیدي مدرسې چې دای منظوري نه جوړه کړې په ځی کابل د ولادت په شپاره شوبو ګرځي شل د روپې به چارې په سر ته پسود راخلي هلته به مصرفې به په خپل معدلات راوړي او هزار روپې به اخلي زه دا یو څه توایم او دا ځلان څه کوم چې دا په توڅه یو څه د خلکو نمایندانو سره سبان الله شو د ماری وزیر سره کې نو دا مشکل حل کا او بل ځوان سره په خپل ځان چې دا د افغانستان ملت چې دا خپل مقاله سره مخ دې او دا درون چې په دې ور باندې پروته لید خلاصو لار چې په دې
اړه دا غو نظر ومنه نشر زمان صادق صاحب نظر مې په کتنم دوړه وخت سره یو په کتنم ډاکټر صاحب فیض محمد ځلان ته او دویم ایوبی صاحب ته چې ورسته په پیپل ریزرو وای یو دوه نور ودون کا مخصله شو تاسو نه بعد صاحب مهرباني وکئ. السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام څنګه یاست وروره د زماني کې السلام نه تاسو ټول منئ.
وعلیکم السلام.
په دې کې د غورونو مر باندې نظر ورکاوې بي صاحب او د غبل ځلان صاحب خو هر څړې د خپل بام او اوري د بل په بام باندې اچي دغه تولیخ کاله موږ ګورو چې دغه بدرنګ او ککړ خلک په صحنه کې دي نه کولسی ماندار وای نو ولس په ایماندار ستاسو ټاکلی وای دغه لاک پس موږ نه
خو مشکل دا شته شنوار صاحب چې مخکې مې خبره وکړه چې وای دوی د خلکو احساس نه دي مقصد په یو شکل باندې وسراغلي د پارلمان ته
کوم چې دغه پاک خلک دی او د خلکو استاد دی دوی ور سره پروي چې فرق را وسته دی درې یو بي صاحب نه پښتنه کوم دغه کوم نه سم کړنې چې ما سره په دفتر کې او ما ته بدنامي ور باندې رسې چې دوی خود چوکي پورې نه ختي دي نه د دین غمشته نه د وطن غمشته نه د خلکو غمشته دي هر سړی د خپل ځان په کیسه کې دی نو اوس ما پښتنه دا ده چې دغه حالات نه دراوتلو لپاره وس ولسته کول په کار دي دغه ځلان صاحب سره دغه مدني حرکتونو کوم رنگ راوړې دي یا بیراوړي نو بزمان دغه پښتنه وی الله دغه ټول ته هدایت وکړه نو
تشکر هو شنواري
دوی ته زورواکا نشو ویل دا شرم او ککړ خلک
صحیح مننه تاسو شنواري صاحب نظر پښتنه دوړ وخت
یک شنه باندې اخري را میگیریم بعد میریم سراغ میهمانان و نظرشون در رابطه با سوالای شنواري خود میخوایم. سلام برادر روی خط هستین خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین؟
سلام علیکم. سلام شما شما کوم کلاس درته تاسو
لا غاګم سم نه اورئ
درکې اگر موقعیت خود کما کې تغییر بتین صدا شما صحیح بله بیر اگزره بهتر شو بفرمایید.
ما کریم دوست ما برات کوم کلاس
بفرمایید خوای وطن دوست
تاول ما لوی ترابی هست کی چرا شما اولادت مثلا دلی کی تخت پر سر وزارت مالی کنترل دادن شما دیدن دولت مالی کنترل سر و قوم میکنه و به قوم نو پاتیا کنترل رئیسیشان و خوامنده دولت مالی کنترل داد کارو مدار برای خو
آقای وطن دوست آقای تواب تشریح دادن کنه از خاطر یک سلسله امتیازات و ای که از وزارت کارمندای وزارت خارجه دارن از او وزارت شروع کردن اما نوبت کل وزارت ها هم میرسه. بله بفرمایید.
نور سوال دا دی بیت چې دا خرجه کې دوار او خلک خالي کوي چې کار وکړي چې هغه د پوسټ باندې مرسته وکړي چې اسمه د موږ چې په نسکم پوسټ وکړي او زما د تیا په لګان دي او د ملي تر دوی دي او د انګلیس قانوني او جوړ یو ځای نن کوم مرسته وکړي او د حسین انګوري دي او بل کار وکړي چې هغه د دلې مثال د کندهار په باندې والی شو چې مثال میر چې کار کوي په دې په نظر ته یو څه په ځینا او څه د مسف کیږي نو دا سوال چې په پښتنه کې وشته نو دا په شپه کې په څنګه خپل پروګرام سره ساتو نه ستا او دې په تقریبا بل درس او خدای دې نه ماشاالله دا ماشاالله انت چې ورته تقریبا کوم څه دونه په څنګه کې دې ورکول کېږي دا د الله په ځای دی نه په نه فار د شپې ریپورت مارکی دې له کوم څه نه څه دا څه دا څه دا دا څه 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 د
تشکر. سوال شما را گرفتیم آقای وطن دوست. حالا میریم سراغ شنونده های مهمان های محترم و نظر از نارم بخواییم.
در طول آوردون کنم منونه که ایوی صاحب مشخص پختنی البته اکثر تاست وی در غرور چه زنگ و حاله و چه در معمق کسان نمونه وقتل چه بالاخره که په پارلمان کې دي څوک دی او که د پخواني حکومت چارواکي دي یا د اوسني حکومت چارواکي دي او د هغوی خپل خپلوان ټاکل شوي دي څوک دی او څه معلومات درلودل دغه رقم د ولس همکاري که د تاسو سره وسي او دغه رقم راپورونه چې تاسو مخې ته راځي او تاسو د خلکو د استازو په صفت باندې څومره زور یا صلاحیت تاسو درکولی شي چې بالاخره تصفیه کاري وکړي او هغه حق اقدار ته وسپاري او ظالم مظلوم د ظالم د لاسه خلاص کړي.
ګوره د هندي صاحب که د ټولو دمخه تاسو چې د افغانستان د انتخاباتو د مستقل کمیسیون سایت ته د 2010 لاړ شئ د افغانستان 13 میلیونه خلک تقریبا د رایو ورکولو 13 کلنۍ وخت پوره کړی دی او 15 میلیونه یا 14 میلیونه افغانانو د انتخاباتو کارتونه اخیستي دي مګر 5 میلیون افغانانو د پارلمان په انتخاباتو کې ونډه نه ده اخیستې. زه تاسو ته داسې ولایتونه په ګوته کوم چې 1,00,000 درایي کارتونه اخیستي دي او وکیل د پارلمان یې په 310 رایه په 500 رایه او په 600 رایه باندې راغلي. اوس دا ته څنګه د ملت نام باندې چیرې و چې 1,00,000 کارتونه درایو اخیستي دي او وکیل د پارلمان یې په 210 رایه باندې راستولی دي هغه په قومي سمتي ژبني یا شخصي تعلقاتو باندې یا هغه وکیل چې هلته دوی مقرر کړي دي د هر یو څخه پیسې اخیستي دي یا ملک اخیستي دي یا خان اخیستي دي یا په شناخت یا په یوه نامه یا په بل نامه. کله چې د افغانستان ملت د 1,00,000 کارتونو په اخیستلو سره په ولایت کې په 210 رایه باندې پارلمان ته وکیل راستئ همدومره توقع جن کولای شي. د دې څخه زیات توقع چې دا د فکر کوم چې دا د وخت زیاده چې د افغانستان خلک ورته منتظر دي. یوه خبره دا کومه دومره خبره دا آیا د افغانستان ملت د افغانستان خلک دا چې دا شل کال کې چې زه د BBC یا د BBC رادیو چې زه ماشوم هم د هغه څخه در اوسه پرې فقط د افغانستان خلک شکایت کوونده دي او شکایت مګر یو ملي تصمیم نشي نیولی. که دا اوس تاسو د دغه مصاحبې په جریان کې یوه ورور بیرته د قومي تعصب پر اساس باندې فوراً د وزارت مالیه باندې وارې وکړي یعنی دلته فوراً د افغانستان خلک دي چې دلته د مجرمینو څخه بیرته د فساد پیښو افرادو څخه دفاع کوي یعنی کته د افغانستان حکومت کې یو وزیر فاسد پیدا شي د کفایت پیدا شي د دې وطن د ملي منافعو خلاف حرکتونه باندې ثابت شي بلکوم په مقابل کې دغه څخه دفاع کوي در څو چې د افغانستان خلک د کوم پرستی سم پرستی زبان پرستی څخه په خپل ملت راوتلی نه وي دراغو پرې دغه سیاسي خطابګرو اوش کورنۍ څخه د نجات بل هیڅ لار نشته در څو د افغانستان خلک یو نسی متحد نسی او په سیاسي مبارزونو کې د افغانستان خلک ونډه وانخلي. تاسو په خدای باور وکړئ چې د افغانستان خلکو د خبرېدلو لپاره چې په دغه ځای کې غر کېږي په دې ځای کې تباه کېږي ته به په میلیونونو ډالر لري بیا ته د افغانستان ملت خبرولی شي ته به د 5-star هوټل یعنی په لوړو هوټلانو کې د شې مینو ډوډۍ ورکوې ترانسپورت په کوټه ورسته شل ټلیفونونه ورته کوي الا چې ته د افغانستان یو شمېر خلک په دې باندې خبر کې چې ته په دغه ناخوالو کې ګیرې او د دې ناخوالو څخه د وتلو لپاره زموږ سره ملګری وته یعنی ته باید پیسې مصرف کړې ته باید اعلانات وکړې ته باید کور په کور باندې کارت چاپ کړې ته باید په 5-star هوټل کې ډوډۍ وکړې در څو ته خلک په دې باندې پوه شي چې تاسو ظلم کوي چې دا د یو پاک نفس انسان د پاره د یو خدمتګزار انسان د پاره هیڅ امکان نه لري چې ویسي انځي صاحب زه دا اوس فلاله زما په میمن خانه کې در سل کسان زیات میلمانه دي په سل کې 50% د نقدو پیسو د کومک غوښتون کړي په داسې حال کې د نقدو پیسو د کومک غوښتنې دي چې پر ما شرط دا دي چې رشوت به نه اخلي غلا به نه کوي مافیا به نه کوي ورور به دې وظیفه نه کوي پلار به دې وظیفه نه کوي د ترزې به دې وظیفه نه کوي قرارداد به نه کوي مګر کینه ورکوي ډېرې خواته کوي دی تا رشوت ته مجبور کوي دی تا غلا ته مجبور کوي دی تا فساد ته مجبور کوي دی تا استخباراتي کړي وابستګۍ ته مجبور کوي یعنی دا زما د 3 کالو د 5 کالو د وکالت دا تجربه ده چې د افغانستان ملت خپکی
نه همین مسله به یک پدیده جناب آقای ایوبی گپ رقم که شما میگین بدبختانه به یک فرهنگ به یک پدیده تبدیل شده.
بله امی هر کسی که در کابل پیران صدای مرا گوش داره امی دا بطن ما برشان میگن که در کرای دی بری دیر ما ببینی از 100 نفر وطندارای ما موجود است کارت بگیرم برشن موتر بگیرم به شپخانه ببرم حتی به یک عریضه بسیار عدی افغانی
بله. نوشتم تشکر.
اینا رو هم در پیش خانه وکیل میاره که وکیل
بله. متوجه شدم بله. تشکر بسیار زیاد جناب آقای ایوبی. جناب آقای تواب قبل از اینکه از آقای زلان سوال کنیم
بسیار وقت نمیگیرم
بله بفرم
بسیار وقت نمیگیرم
بفرمایید.
حالی برادری عزیزی ما که امی گزارش نشر کرده
بله.
شما از امی پرسان کنی که خود شما از کجا تمویل میشی؟ خود شما پول از کجا گرفتی؟ خود شما از کجا به کدای یک پروژه است بنام جامعه مدنی پروژه گرفته میشه، بنام تاکیکی ای اون پروژه گرفته میشه، از طرف کسی که برش پروژه داده میشه، هر وزارت که میخواد ترگیت کنه یا با پارلمان ترگیت کنه، در بسیار موارد ما نمیتو شنیدم و اسنادم در مقابلشان موجود است.
بله تشکر جناب آقای تواب. شما گزار سوال های مردم هم شنیدین و امیال آقای ایوبی هم مسئله را گفتن که خب امی به یک پدیده به یک فرهنگ تبدیل شده و مثال دادن که شاید کمیته نظارت ورزیابی هم مثلا از کجا تمویل میشه خودش سوال برانگیز است. شما چی گفتن ادارین آقای تواب؟
بله. خب در ارتباط با صحبت های جناب وکیل صاحب باید بگویم که کمیته مستقل نظارت ورزیابی مبارزه علیه فساد اداری یک پروژه نیست.
صحیح.
پروژه نیست و یک اداره مستقل است که بعد از توافقات دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی بر اساس توافقات در کنفرانس لندن صورت گرفت ایجاد شد. دلیل ایجاد کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری بود که قبلا دولت افغانستان میگفت در جامعه جهانی بسیار فساد وجود داره و جامعه جهانی میگفت در دولت افغانستان بسیار فساد وجود داره. بنابراین به خاطر از اینکه یک نهاد مستقل که هم مربوط به دولت نباشه و هم مربوط به نهادهای جامعه جهانی نباشه و همون مشکلاتی در هر دو وجود داره اینا به شکل مستقلانه ارائه کنن، به همین خاطر این کمیته ایجاد شد که در اعضای کمیته هم مردمایی هستند که 3 نفر اعضای داخلی و 3 نفر اعضای خارجی که اینا از نقطه نظر تخصص در بخش مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان و حتی در دنیا شهرت دارن و همزمان با اینا مردمایی هستند که یعنی مردمای بسیار در پاکی هم و در صداقت هم شهرت دارن، چنانچه جناب زکیم شاخان وزیر صاحب احزق وزارت تجارت بود در پاکی خود کاملا شهرت دارن و همچنان عثمانی سه و یا اینکه اعضای خارجی هم مردمایی هستند که در دنیا در توکی و صداقت و تخصص شهرت دارند. یعنی در ارتباط با صحبت های و فقط یک نهاد مثلا که به خاطر اصلاحات در افغانستان ایجاد شده و چندین سال به طرف هست با تحقیق که در گذشته ها سفارش ها
سید درکو ای بی سیب وقت درکو سید
امروز
سید
بله
تشکر آقای تواب
امروز
بله
مننه تواب صاحب تاسو نه البته د خبرونې وسې شي به د غوړ چوال ډاکټر صاحب فیض احمد زلان ته نوبت ورکړ دغه ورستن څرګندونی او د حل لار ځین اوردونکو پوښتنه کړو چې په داس حالاتو کې ولس باید څه وکړي دغه ستونزونه ووځي او
د اول
ایوبی صاحب تاسو نه بدر کوو اول زلان صاحب ته نوبت ورکړو به تاسو ورسته کې برخه بدر کوو
6 دقیقه به ختم برنامه مونده و هر میهمان محترم 2 دقیقه وخت میتیم و جمع بندی میکنیم بفرمایئ آقای زلان
ایوبی صاحب محترم وقت مراد که زیدم فشاسی گور رایدیم دی اغو مسئله دی بحل لارو مسئله خو دیر بریده پری پو دی حکومت مسئولیت تا دی مجازات و مکافات و رامنسا کول دی حکومت و وظیفه دا سی دی حکومت دی قانون رامنسا که حکومت دی سرانواله یا دی قضا تر ناملان دی پلوی که دی دولت پا جوڑخ که جوڑختون داری مستقل جوڑختون داری دی اغوی سر باید مرسته و که ترسو وکولیشی اغه چارواکی اغه لوړپوري او ټټپوري چارواکی سي د ورته فساد سبب او لامل ګرځېدلې دي او غي باید محکمه کړی شي. په دې ورسته کې د نوي حکومت پر اکثر والیان وزیران دوی سرپرستان شو لدن او کوخ شو لو په ځای باندې نوي کسانو ګمارل شي یو هم د دې کسانو څخه په فساد باندې تورن نشي یو هم هغه اتهامات چې په دې باندې د ولس لخوا موجود وو هغه اتهامات د اثبات لپاره محکمې ته معرفي نشو یو هم د ولس په مخ کې د حساب کتاب د غوښتلو لپاره معرفي نشي وزیر د یالس کاله حکومت چرک ځانې خمور ک وسی ځان ته شخصي کاروبار شو کړی والی همدا شي کارو کول سوال کومندان همدا شي کارو حکومت له ولس نه پدی باندې ځان خلاص ک سیا غینې تیر حکومت ناکاره او بیکاره وزیران او والیان بر طرف کړل زمینی کسان او ځوانان او تعلیم یافته کسان معرفي کوم حال دا چې پدی نو معرفي وزیران او درنګ په والیانو کې هم ګډ مفسدين موجود دي او دي مفسد کورنۍ څخه سازوري کوي دویم مسئولیت ولس تر راځي کې ولس چون ولس واکې دا انتخابات ټاکنې دي ولس باید خپل مشر دي خپل وکیل دي خپل ولایت شورا دي غړي په تاسو کې لږې دقت څخه کار واخلي دریم دا چې ولس باید ولسی خوځښتونه کې د مدني جوړښتونو تر نامه لاندې حتی د سیاسي ګوندونو تر نامه لاندې د رسنیو سره
نیم دقیقې دغه وخت درې په فرمایي
د فرونه وکي لیکونه واسي د خواله رسنۍ خواته خپل معلومات شریکي د ټولو مفسدو او فاسدو چارواکو څخه ویډیوګانې او اسناد راجمع کړي د ولس سره او د نړیوالو سره شریک کړي ترڅو دوی د ولس په نسبانه محکمه کړي
مننه
څلورم داسې د نړیوالو هم مسولیت جوړي د نړیوال باید د مفسدو چارواکو سره د مفسد حکومت سره د مفسد جوړښتونو سره خپل مرستې کمې کړي او یا د مرستې د کولو لپاره معیارونه لا سخت کړي ترڅو وکولای شي د فساد په مخنیوي کې د افغان حکومت سره او افغان ولس سره مرسته وکړي.
ډېر زیاته مننه تاسو نه ډاکټر صاحب فیض محمد ځلان چې راغلي په خبرونو کې زموږ سره برخواسته. ای بي صاحب مهرباني وکړئ تاسو هم دوه دقیقې وخت ورکړو.
دا دوست چې دا کمیټې د مسول په ستاتې وویل چې په لندن کمپلیکس افغانستان د حکومت تدید المابین دا تفاهم وسو چې باید یو آزاد اداره د دې لپاره رامنځته شي چې د فساد په مقابل کې مبارزه وکړي. زه ورته وایم چې د درو وزیرانو بغیر کوم وزیر به پیسو باندې د پارلمان څخه رایه اخیستي چې پیسې مو حکومت ویشلې. یو وزیر صاحب د اطلاعات فرهنګ پیسې نه دي مصرف کړي، یو وزیر د حج او اوقاف پیسې نه دي مصرف کړي، بل وزیر د سیاحت امنیت. نور د چیلنجوم چې دا یو دا ټول د فسادت باندې رسوم دا نور ټول په پارلمان کې مصرف کړي دي او په نور ځای کې په خپل حکومت د دوه ډاکټرانو د دې ټیم ورته مصارف کاوي پیسې ورکولې فشارونه واردول نو کواکې
دوی پیسې د کوم کولې ای بي صاحب
حکومت ورکولې دا ډاکټرانو ورکولې
د بودیجن ملي بودیجن
دا د دې په میلیارډونو ورسره دی هغه خو خو واستای و د کا وخت پاتو دي کنه یعنی زه لا در توان چې کدا اداره چې نه دا گزارش تخکړی وی راځي چې زما نوم زما نمبر تاسو ورته ورکړي چې راځي زو تاسو نه کښیز دم مګر دا ټول پروژې دي دا ټول هغه ماشونه دي چې باید یو څو وای یو څو باید گزارش مګر حقیقت در دې ډیر خراب دي حقیقت در دې ډیر دردناک دي حقیقت تر دې دادی چې کاش کې د افغانستان ملت یو واحد ملت وای او دغه سیاسي اختطافګرو کورونی په مقابل کې خپل ځان په یو ملت رامنځته کړی وای او د دې څخه د نجات بل یو لار موجود نشته بل یو لار نه شکایتونه نه درډوګان گزارشونه نه د
نیم دقیقې وخت درې
جنجالونه یعنی موږ دا وای چې دا تواب صاحب چې دا گزارش تخکړی دي دا هم د یو شکل د فشار د پاره دی یا د خپل پروژې د معاش چې دی اخلي مجبور دي چې یو گزارش باید ورکړي مګر که په حقیقت کې دا د حکومت پروژې وي نو د حکومت هیڅ کله دا چې کار نه کوي چې خپل ځان خلاف دي گزارش نشر کی دا د تاسیم باس پر وکي یو سات موږ منتظر وو د خپل معاش ځان تعلق کې د افغانستان خلکو
وایي تشکر جناب آقای
ډیر عزت مننه شاسن ای بي صاحب چې راغلی په پرونه کې د برخه اخیستل
لازم اخر برنامه است جناب آقای تواب بفرمایئ دو دقیقه وخت داریم بالاخره این مشکل و راهی بیرون رفت از مشکل شما چگونه میبینین؟
بسیار خوب راهی بیرون رفت وجود داره به خاطر که خوشبختانه امروز در صدر دولت جناب رئیس جمهور و رئیس رژایی اراده سیاسی به خاطر اصلاح سیستم داره. اراده سیاسی به خاطر اصلاح سیستم و مبارزه علیه فساد اداری ارق اول هم که بسیار مسئله مهم است که خوشبختانه در حالت شکل گیری است. که ما تقدیر میکنیم. راه حل خواستن به خاطر اصلاح اداره و جلوگیری از فشفوری ها و سپردن کار به اهلش اول خویی است که باید صدر رهبری کشور وزرا و مسئولین والی ها و دستگاه های بالا را مردم های را تعیین کنند که اینا متخصصین باشند تعهد داشتن به افغانستان داشته باشند و همچنان مردم های
وز خون آقا حال تیر شوه در تواب سیب خلق تاکل شوی دید از وز غخته نکویه
بخاطر که در گذشته اتر معلوم می شده که یعنی کسایی که تخصص داشتن همگی پیشی داشتن مستری داشتن ولی تعهد داشتن اینا هم بزرگترین مسئولین بودن یعنی در تعلیم تخصص باید امو شخصت از این روشی از این هم در نظر گرفته شده که انسان اتفاق بوده باشه و بتونه برای وطن خدمت کنه. مشکل دوم که داریم که اداره ما در طول سه دهه گذشته کاملا سیاسی شده استخدام ها بر مبنای
شل سنی وقت لرو شل سنی
یا سوده تا با باید اداره خود ما از شکل سیاسی و شکل واقعیش داریم
یک
اداره بی‌طرف و مسلکی بسازیم.
دیر جات من اساسنا سید حمید الله تواب صاحب چراغ لی پخپنونه کیم زمون سره برخه خسته و د خاغلی عبدالرحیم ایوبی صاحب نه مننه کوم درنګ د ډاکټر صاحب فیض محمد زلن صاحب نه هم مننه کوم چې په خبرونه کې زمون سره برخه خسته و
و همچنان از تمام شنوندایي کې د صفای فیسبوک دری و پښتو په شکل بسیار گسترده نظر خود پخش درج کړه بودن متاسفانه نسبت زیقی وخت ما نتونستیم نظر زونه را پخش بکنیم که همه عزیز در دل خود در رابطه به روابط و خیشخوری و قوم پرستی در ادارات مختلف دولت اظهار کرده بودند. برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودیم، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.